دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساز ما جملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه او د کوچنی اختر مبارکي ومني په دې هیله یو چې یو خوشاله اختر به مو پیل کړی وي د سولیا و من اختر به د ازادي رادیو ټول کارکونکو خپل اوریدونکو ته د اختر مبارکي وي په نننې خبرونه کې د اختر په مناسبت او په اختر کې د جګړې د خکیلو لورو ترمنځ د اوربند اعلان په مناسبت ریپورټونه لرو پایله خبرونه کو دا افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري کچ ته ورسید د سولې د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې لاختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي او د فوټبال د نړیوال جام د 28مې دورې لوبې پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوې بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري کچ ته ورسید سیګار په یو نوي ریپورت کې چې پرون خپور شو د جګړه ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بولي او وایي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 328,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوې و چې د یو مخکې کال په مقایسه په 3.8% زیاتوالی ښیي د سیګار ریپورت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتیش جان سوب کول قول لیکي چې دا رقم په څرګنده په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ څرګندوي دي د اصولي د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت تر استلې او ټاکل شوی چې لاختر روسه بخپل منزل کابل ته ورسیږي د مدني حرکت شعار له هلمند تر کابل ده په پایل کې تغړي درلودل خوسي شمیره تی اتانو تر استلې د اصولي د ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست 13 شپه زادي رډيو ته ول چې د دې غورزنګ ګډونوال 13 شپه د میدان وردګ او شیخ آباد سیمه تر رسیدلې نن د مکوي او سبا د اختر په دویمه با د مرکز میدان شار او د اختر په دریمه بده پلازمینې کابل پر لور او خوسيږي د بغلان پولیس په دې ولایت کې د داعش د ډلې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړي د بغلان امنیه کمانډان پاسوال اکرام الدین سری ازادي رډیو ته ویل تورن کس د دې ولایت د شمال په نام نسیمو لکه باغ شمال او چشمشیر کې د داعش په نوم رنکار فعالیتونه کول او پرون په داسې حال کې ونول شو چې غوښتل د وی مدرسې مولوي وښني دا پکتیا د ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر تر 19 ورځې پورې مهلت ورکړي چې کله پاکستاني روپیه پر ځای افغاني ونه کاروي پیسې به ضبط شي دا پکتیا ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پاڼه کې چپرون خبر شوی ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې دولتي او خصوصي بانکونو دوکاندارانو سوداګرو صرافانو او مدني فعالانو لخوا د افغاني کارولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد لته ترسره شوی کمپاین سره لازمه همکاري و نشوه نو ځکه کله مهلت روسته په ګردیز او شاوخوا سیمو کې له هر چا سره پاکستاني روپی ومندل شي امنیتي مامورین به یې ثبت کړي تاسو موږ غلاسه ته یې راډیو ناوړی متحده ایالاتونو په ایران کې د بشري حقوقو د یوې مخکخه فعال نسرین ستوده پر نیولو جوړ اندېښنه څرګنده کړي او دغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندوی هیدرت ناورت په یو بیان کې چې پرونو خبر شوې چې میرمن ستوده په تیرو څو کلونو کې د بشري حقوقو د دفاع په خاطر د ایران د رژیم لخوا بیا بیا زوریدل او زندان ته چول شوې ده د نسرین ستوده میړه رضا خندان د چهارشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې امنیتي مامورین د دوی کوټه نه وتل او د میرمنې ایوین زندان ته بوتله اخوا د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان نه وختي چې د رواني میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو فعالانو ژورنالیستانو او مدني ټولنو د فعالانو له ځپلو لاس واخلي د بخنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د جولای د 15مې له انتخاباتو مخکې په پاکستان کې د بې پښتنې نیونو د خلکو د جبري ورکول او د بیان پر ازادۍ د سولې زغوندو د حملې او حملو وروستۍ څپه غندلې دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي په زیاتې دود او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون پر پوز تور لګولې چې په سیاست کې لاس وهنه کوي د پاکستان پوز دا تورونه رد کړي په عین حال کې دغلته د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لسګونو فعالان هم نیول شوي او زندان متعشول شوي د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیاله دینوشیکا دیسانیاکی وایي په پاکستان کې د خلکو اساسي حقونه تر حملې لاندې دي او چارواکي او سیاسي مخالفان په هر ځای کې په بیرحمۍ سره ځپل کیږي خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو نن د کمکی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربن په یو وخت نافذیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدی خبره وشي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل د حکومت لوري د اوربن سربیره د ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخا په څیر په شدت دوام لري. البته دا د پرون څرګندونې وي. نن به معلومات راټول کړو او درسره به شریک کړو چې آیا اوربن مراد شوی او که نه دی. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د اختر په مناسبت به ځانګړي رپورټونه درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکي په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د ګډون کوونکو د الکترونی وسایلو د حق کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. زموږ غلا ساده یې راډیو ناوړی. نن د کمکی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند د نافذېدو وخت پیلېږي. په تیرو درې ورځو کې چې افغان حکومت له خپلې خوا یو اړخیز اوربند اعلان کړی و، وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړ، خو اوس به ولیدل شي چې اوربند به دواړه خواوې تر کومې اندازې پورې په پام کې ونیسي. د ډېرو کارپوهانو په نظر که څه هم د دې اوربند موده لنډه ده، خو خلک ورته ځکه هیله مندي چې د جګړې د موسم اوج کې نافذېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
نن د اختر په لومړی ورځ د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې هغه تاریخي اوربند نافذیږي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یوه وخت کې اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو افغان حکومت چې د روزې له اوه ویشتمې څخه د کمکی اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړی، وایي په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې یو څه کموالی راغی، خو د وسلوالو بریدونه بیا هم روان وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ترڅ کې برید کوونکو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د دې وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې له ځینو محدودو مواردو پرته تر ډیره کموالی راغلی دی. جنرال رادمنش وایي هیله من دی چې طالبان به د اوربند رعایت ته دوام ورکړي.
در حدود 70% تهدیدات کمتر بوده و ما امیدوار هستیم.
گواهونه په سلو کې شاوخوا اویا کم شوی دی، او موږ هیله من یو چې د اختر په لومړی ورځ بعد طالبان وډله چې اوربند ورسره شوی ځان د اوربند رعایتولو پر ژمنه مکلف وبولي.
خود ملزم به اجرای تعهدات بدانم.
خغلی رادمنش هیله څرګنده کړه چې دا اوربند به د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې او وینو بهولو پای ته رسیدو ته لاره پرانیزي. د دفاع وزارت ویاند وویل وسلوال طالبان کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د خپلو کورنیو او عزیزانو د لیدو لپاره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي، او زیاته یې کړه چې د دې کار لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي.
د دروازه های شهر محلات برای
د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک که زموږ د وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نه شي. دوی د خپلو کورنیو لیدو ته راتلی شي، د امنیت ضمانت یې کوو، خو له وسلې پرته. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په لومړي ځل او هغه هم د جګړو د فصل په اوج کې نافذیږي. دا اوربند که څه هم د لنډ وخت لپاره یوازې د اختر په ورځو کې نافذیږي، خو د جګړې ځپلې افغانستان خلک د دایمي سولې ټینګښت ته هیله من کړي دي، او ډیری خلک د تمدید غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای په دې باور دی چې دا اوربند د کورنیو او بهرنیو هڅو نتیجه ده، نو ځکه د هیله من دی چې تمدید بشي.
هغه فشارونه وو چې نړۍ په پاکستان او په ځینو نورو هیوادو دلته په منطقه کې وارد کړي دي، نو ځکه دا یو تاریخي اقدام و. امید ده چې کامداسې مراد شي، درې ورځې پس له اختره هم نور اخترونه راولي، او مقاصد چې دي د بیل د مذاکره باندې د خبرو د لارې نه حل شي، خپل هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د سولې د ولسی حرکت ګډونوال چې له هلمند ولایت څخه د کابل پر لور خوځېدلی دی، وایي خپل حرکت ته د اوربند د تمدید له غوښتنې سره دوام ورکوي. دې ډلې چې شعار یې له هلمند تر کابل دی او شمیر یې اوس اتیا تنو ته رسېدلی، خپل حرکت نږدې یوه میاشت مخکې په دې هیله پیل کړ چې د جګړې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لیونوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده او د دې اختر یو ځانګړتیا ده چې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې دوو عمدلورو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یو وخت اختر په ورځو کې ور باندې اعلان کړی. البته افغان حکومت د روشي له 28 نه د اختر تر 15 پورې د ور باندې اعلان کړی او وسلوالو طالبانو چې د کومر بند اعلان کړی هغه یوازې د اختر په درې ورځو پورې مربوط دی. نو نن د اختر لومړۍ ورځ ده او تر ډیره تمه ده چې دغه اوربند به پیل شوی وي. موږ به د خبرونې په جریان کې البته د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې تاسو د دې اوربند په تازه حال باندې خبر ساتو. اوس هم یو ریپورت راخلو وغه ده چې عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره بختور ګام بولي. کابل خاریان وایي دوی د کوچني اختر ورځې د نورو کلونو په پرتله په توپیر او خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ لمانځي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیری کړي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیری کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخزول شي.
نوم مې مرسله د کابل خاروسیدونکو. اختر ته ډیره خوشاله د دې لپاره چې اولنی اختر د پکې اوربند اعلان شوی او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر د رسیدو لامل مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو به دوه چنده وي، ځکه چې د نوي نسل لپاره نوی نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالفو وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر 15 به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اوریدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش بس اعلان شو د بین طالب او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه ښه دي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کیږي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلبیار هم د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلې، ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
طالب چارواکو طالبانو ته دا جرأت کړی دا اختر اول او دوم او درېم د دوی په وینا د افغانانو خوشحالۍ لپاره دا اوربند پرې نیولی. نو د یو وخت د جنګ نه خو مطمئن وشي انشاءالله په هغه د طالب نفوس ته ځکه دوی به په خپله ژبنه ولري اختر به ښه تېر شي. خو بالمقابل داعش په مشرقي کې یا په ننګرهار کې یا القاعده چې په نورو ځایونو کې فعالیتونه لري دا به
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی و چې د اوربند په موده کې د طالبانو په وړاندې عملیات نه کوي، خو په وینا یې کچېرې اوربند حملې کیږي په جدیت سره دې له ځانه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت خبره کوي.
ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې زموږ د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګښت په خاطر هر هغه څه چې په وس کې دي ترسره یې کړي او یو کوچنی حرکت هم که د نام نه لامل کیږي مخې ونیسي
او کوچکترین حرکتی را که باعث نام نمیشه در یک ساحه او را مانع شون و به دفاع بپردازن.
خاغلی دانشوایی افغان امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوی چې د طالبانو سره د اوربند په ورځو کې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل عملیات تیز کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو اوس هم صفی الله ستانکزی د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې به اوربند سولې تلار هوار کړی. دا د امریکا چاپ د هیل رسپانې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب لیکوال لیکي په یقینا اوربند د سولې تړون نه دی، خو کېدای شي د سولې د موافقې پیلام وي. د لیکوال په باور یو بریالی اوربند یو بشري بریا ده، ځکه د جګړې پر مهال د خلکو ژوند ژغورل کیږي. ورسپانې وړاندې لیکلي د دې لپاره چې د افغان حکومت له لوري اعلان شوی اوربند په یوې سیاسي بریا بدل شي، ښکېلې خواوې باید ونه جنګیږي او په خپلو کې مخالفتونو باندې خبرې وکړي. ورسپانې لیکي د طالبانو لخوا په داسې حال کې د افغان حکومت د اوربند په ځواب اوربند اعلان شو شي، دواړه لوري جنگ ته تیار ښکاري او د سولې په پروسه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوزا په 11مه اعلان وکړ چې په افغان طالبانو اوربند د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اجرا وړ دی. له دې اعلان دوه ورځې وروسته طالبانو هم اعلان وکړ چې د کمکي اختر په درې ورځو کې به اوربند کوي. جګړې افغانستان ته کرکټ راوړ. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ د مزل او له هند سره د ټیسټ لوبې په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته په 1990 کال کې د روسانو په درنه کېدو د جګړې اور بل شو، چې ورسره قرار قرار د څو کلونو په مخه ګڼ افغانان ګاونډ پاکستان ته کډوال شول. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې را لوی شوی افغان زلمکیو او ځوانانو اردو زده کړه، توند خوراکونو باندې عادت شول او په لارو کوڅو کې کرکټ زده کړ. د روسانو تر وتلو او د مجاهدینو تر دوري وروسته طالبان واک ته راغلل چې له نورو سپورټونو سره جوړ نه و، خو کرکټ ته په سختۍ اجازه ورکړه. وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د رژیم تر نسخوریدو وروسته په افغانستان کې کرکټ ته کار وشو او یو غوره ملي ټیم جوړ کړ، او دا د نن تر دې ځای راورسېدل چې له هند سره ټیسټ لوبه کوي. ټیسټ لوبه د کرکټ تر ټولو اوږدې سیالۍ دي چې د وال سټریټ ژورنال په خبره افغانستان په شلوریزو او یو ورځنیو لوبو او نړیوالو جامونو کې تر لوبېدو وروسته ورسېدلې ده. افغانستان چې د 2018 کال په جون کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شو، خپل لومړنی ټیسټ لوبه پوره یو کال وروسته دا د 2018 کال د جون په 14مه له هند سره پیل کړه.
دوستانو، زموږ غږ لازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن لکه په مخکینیو خبرونو کې مچو اوریدل د کمکی اختر لومړی ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت باندې د افغان حکومت د حزب اسلامي له یو سلو نه هاتیا څخه زیات بندیان د پولیسرخي او باګرام له زندان نه خوشی کړي، ویل دي چې د اختر په ورځو کې به نور بندیان هم خوشی شي. د اجمل تورمان ریپورت اورو.
د اختر تر رسیدو په درشل کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې لمخې د بندیانو د خوشی کولو په څلورم پړاو کې له 130 نه زیات بندیان د پلچرخي او باګرام له زندانونو خوشی شول. د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د وکړلیک د ګډ کمیسیون رئیس نصر الله سفاری د پنځ شنبه په ورځ د دغو بندیانو د خوشی کولو په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وویل د دغو بندیانو اسناد په بشپړ ډول کتل شوی او د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې مخې خوشی کیږي.
لومړی او دوهم او دریم پړاو په کامیابی سره سرته ورسېدی. اوس یې څلورم پړاو دی. څلورم پړاو کې د اسلامي 219 ته مابوسین مجازات وو چې نن ورځ یو سلو نه اته مابوسین ازادي دي. باقي د مختلفو مابوسو د ولایت څخه د اختر په ورځ کې موږ ان شاء الله آزادو.
خغلی سفاری ویل چې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې په شوي هوکړه کې د بندیانو د خوشی کولو د مادي د پلي کېدو برخه ته جدي هڅه کیږي او نور بندیان به هم د دوی د اسنادو تر څیړلو وروسته خوشی شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د یادونه ده چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو په لړ کې تر دې مخکې د دغه ګوند له 215 نه زیات بندیان خوشی شوي دي، خو دغه ګوند په لومړیو کې ویلي ول چې ټول 2500 کسان یې د افغانستان په محابسو کې بندیان دي. د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو راخوشي کول حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په هوکړه کې د ګلبدین حکمتیار یو مهم شرط وو. په ورته وخت کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وکړلیک په ګډ کمیسیون کې د حزب اسلامي استازي غیرت بهیر د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې له حکومت نه د مننې پترات کې له خوشي شویو بندیانو وغوښتل چې د خپل وطن د سولې او آبادۍ لپاره کار وکړي.
زما هله او د حزب اسلامي د رشید قیادت هله انداده چې تاسو به یو وطن دوست صلح دوست وګړي ووسی د دې ملک او د دې ملک په جوړولو کې په سوله کې په امنیت کې د باکه به امده غسه سپاسالاران وایي لکه څنګه چې په جهاد او مقاومت کې وایي.
په ورته وخت کې یو شمیر خوش شوی بندیانو ژمنه وکړه چې نور به جګړه نه کوي او روسه تر دې به یوازې سولې ته کار کوي. حکمت الله او سمیع الله خوش شوی بندیان
منګ ما خپل کوشش او توان کو چې سمرم وسکی تر هغه وخت پورې به بس د سولې غږ پورته کو.
ارزو او هدف ما یسته کې ما برایم
زما هیله او هدف دا دی چې ولاړ شو او خپل ټولنې نظام او خلکو ته خدمت وکړو چې د همدردی او روري د شریعت نافذونکي اوسي.
همدردی نه شي دا باشه
که څه هم یو شمېر داسې انتقادونه موجود دي چې خوشي بندیان بیرته جګړې ته ورګرځي، خو د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د هوکړه لیک د ګډ کمیسیون رئیس ډاډ ورکوي چې خوشی شویو بندیانو او حزب اسلامی تضمین اخیستل کیږي چې بیا جګړې ته ورستانه نشي. د یادونه ده چې نن د خوشی شویو بندیانو ترڅنګ 150 هغه افغانان چې د افغانستان او ایران ترمن د محبوسینو په اړه د شوی هوکړې لمخه د ایران له زندانونو د کابل د پلچرخي زندان ته انتقال شوی و هم خوشی شول.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی لکه مخکمو چې په خبرونو کې وویل موږ به هڅه کوو چې د اختر په مناسبت په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې لا خپل خبريالانو سره تماس ونیسو او تاسو د نوي وازیدا چې د اختر د روانو خوشحالي نه په بیلابیلو سیمو کې خبر وساتو. همدارنګه د روان امنیتي وضعیت په اړه په ځنګړې توګه د اوربند تامین په اړه تر سره معلومات شریکو. همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکار نسیم شفق د ټلیفون په تماس کې. شفق صاحب سلامونه، سهار دې په خیر، کوچنی اختر دې مبارک شه. دا راته ووایه چې په کابل کې اختر څنګه پیل شوی کنه؟
زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او د کوچنی اختر در رسیدو له امله ورته مبارکي وایم. بلې، په کابل ښار کې اختر پیل شوی په دې معنی چې خلک روان دي عیدګاه ته او جمعتونو ته د کوچنی اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره. زه چې ګورم ډلې ډلې خلک جاینمازونه تر څنګ باندې نیولي روان دي، او دوی یو خوشحالي خو د اختر ده او بل خوشحالي له ډیرو کلونو وروسته د دغه موقت اوربند دی چې دوی خوښ دي چې انشاءالله په دې اختر کې به څه پیښه نه کیږي.
تر اوسه پورې د اوربند که څه هم لا ډیر وخت دی، خو د اوربند په اړه څه معلومات شته؟ دی آیا اوربند رعایت شوی دی؟ اماس چې طالبانو ویلي وو چې د اختر په ورځو کې به په ځانګړې توګه د افغان ځواکونو په خلاف عملیات نه کوي، بریدونه به نه کوي، تر اوسه پورې خو د کومې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی؟
په کابل کې خو تر اوسه پورې بیخي کومه پیښه نه ده شوې. له ولایتونو څخه هم داسې لویه پیښه چې هغه طالبانو سره تړاو ولري او راپور ترې ورکړل شوي دغسې څه نشته ده، او د خلکو توقع هم همدا ده. او دغه راز د حکومت او د سیاسيونو او د څېړونکو او د عامو خلکو غوښتنه هم همدا ده چې دغه اوربند موقت اوربند رعایت سي، ځکه د رعایتول ډیر ضرور دي او دا کولای سي چې پر اسونکو کې د باور فضا رامنځته کی، او یو توقع د خلکو دا هم ده چې دغه موقت اوربند په مهال اوربند بدل شي او په افغانستان کې د سولې خبراتورو ته او له هغې لارې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره سي. د خلکو یو عمده غوښتنه همدا ده، ولی په عین حال کې ځینې اندېښنې هم شته چې مبادا په ځینو مواردو کې یا د افغانستان په ځینو سیمو کې دغه اوربند په یو ډول سره نقص یا مات نشي.
ډیره زیاته مننه کوم شفق صاحب، موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو په کابل ولایتونو کې له نورو همکارانو سره په تماس کې یو، او د اختر په مناسبت به له تاسو او نورو همکارانو نه ځانګړي معلومات اخلو او له خپل اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوم، هله د چې د تاسو په شمول به ټول همکاران او ټول اوریدونکو ښه اختر ولري. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او فعالانو ځپنه دی ودرایي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا ګڼ شمېر د بشري فعالان او همدارنګه د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو زیات شمېر فعالان نیول شوي او زندانونو ته استول شوي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د ورستیو غیر قانوني توقیفونو په زور د خلکو د ورکېدو او د بیان پر ازادۍ د حملو په خاطر دغه اداره سخت اندېښنه لري. اعلامیه وایي دا په داسې حال کې ده چې د 2013 کال د جولای میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د راتلونکي ملکي حکومت لپاره انتخابات کیږي. د د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې له پاکستان غوښتي چې هغه اوه دېرش فعالان ژر تر ژره راخوشي کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریونو کې د ګډون په خاطر اوس مهال په اډیاله زندان کې بندیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو توقیف شویو کسانو کې ډیری محصلین دي او ډیر ژر یې امتحانونه را روان دي. د دوی پر ضمانت راخوشي کېدو غوښتنه رد شوې ده او قضیه یې اوس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یوه محکمې ته وړاندې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو یوازې د بیان د ازادۍ حق عملي کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز د یوې پاکستاني الاصلي برتانوي فعالې ګل بخاري چې څو ساعته توقف شوې وه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې میرمن بخاري د پاکستان پر پوځ انتقاد کاوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې کاوه. د اعلامیه له مخې ګل بخاري وروسته له هغه توقف سوه چې د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کنفرانس کې شکایت وکړ چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د پاکستان پر دولت انتقاد کوي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو لومړۍ مسابقه د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ وه چې نتیجه یې د سعودي لوبډلې په تاوان خورا درنه وه. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو د یویشتمې دورې په پیل کې د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووتلې خو نتیجه یې د سعودي د لوبډلې لپاره ډېره درنه وه، 0-15. دا لوبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمېنې مسکو په لوژنیکي ورزشي لوبغالي کې د 80,000 نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د سعودي عربستان او روسیې لوبډلې د نورو لوبډلو په منځ کې تر ټولو ټیټ امتیازونه درلودل او دا د پرونۍ ورځې یوازینۍ لوبه وه. د فوټبال د نړیوال جام مراسم ولسمشر پوتین د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون پرانیستل. د لوبو دا لړۍ به یوه میاشت روانه وي او وروستۍ مسابقه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو په 22 شاملو لوبډلو کې د تیر نړیوال جام د لوبو د ګټونکي هیواد جرمنی لوبډله هم شامله ده او د دوی ترمنځ لوبې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې جام کوربه هیواد روسیه پر دې لوبو 1.5 میلیارد ډالر لګوي. د فوټبال نړیوال جام په نړۍ کې د بل هر مناسبت په پرتله زیات لیدونکي لري. سګنای جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوالې انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو، د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. پر دې سربیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو او په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو تورونو د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته کلونو کې تر ټولو ساړه حالت ته رسولې دي. په همدې دلیل د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي او حکومتي چارواکي په پرونیو مراسمو کې حاضر نه وو. د بشري حقوقو د څار ټولنې تیر میاشت د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د جنایتونو په غبرګون کې د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د اف نړیوال سازمان هم پرون په یو خبر پانه کې په روسیا کې د بشري حقوقو پر مدافعانو بې توپیره فزیکی حمله او د هغو پر لپسې ځورول او ویرول وغندل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته پام وکړئ. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري کچې ته ورسید. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړه ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بللې. د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګو ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی د چې لاختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. په بغلان کې پولیس وایي د داعش د ډلې یو چارواکی نیولې دی او د متحده ایالاتو لخوا په ایران کې د بشري حقونو د یوې پخوانۍ فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژور اندېښنه څرګنده شوې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. د وخت د کمینه کبله متاسفانه چې د ژوند د رنگونو پروګرام مخپور نه کړلی شو، زموږ په نورو خپرونو کې به یې درته خپور کړو. نن د اختر لومړۍ ورځ ده. زه درته یو وار بیا د ازادي راډیو د ټولو همکارانو په استازیتوب د اختر مبارکي وایم. په دې هیله یم چې یو ښه اختر به ولرئ. خبرونه ته به دوام ورکوو. په روانه نیم ساعت خبری مجله کې ستار فروغ در سره دی.
تشکر انصاب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30